په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له بریوال کاکړی.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوځ د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابري اړیکې ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غلط دی چې د حکومت مخالف مظاهره چاندي ځای پر ځای ووژل شي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوځ د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوي دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل پیښه د جنوري پر 9 په شاکتس کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د پوځ تر واک لاندې دی. د وویل په هغه ځای کې د پوځ یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پېښور کې د کمبایند ملټري هسپتال یو چارواکي تایید کړ چې روغتون ته د څلورو امنیتي سرتیرو مړی ورول شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو د پیښې لامل او مخه. د خیبر د پولیسو مشر عمران خان مشال رډیتو پاستولی لیکلی پیغام کې ویلي چې د جنوري 9 پیښه د پوز داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په دې اړه لڅه نه دی ویلي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړکېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټې اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې له اعلی وزیر عثمان بزدار د جنوري پر 9 نیټه د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې دا 15 کسیزه کمیټې به په یو اونۍ کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر عثمان بزدار د شو او پر وخت انتظاماتو واورې کولو لپاره مری ته د ضلع د حیثیت ورکولو اعلان هم کړی دی. مری دا وخت د پنجاب صوبې د راولپنډي ضلع یو تحصیل دی. دا لغ وروسته ده چې د جنوري پر 9 نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرۍ اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي د جنوري پر 9 په یو سبسوي پیغام کې ویلي چې له ایرانی چارواکو سره یې لیده کاته مثبت وو.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي حکومت خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی له ایرانیو چارواکو سره لیده کاته او خبرې کړې دي. طالبان د تیر کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن شوي و خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي دي او چا وایي دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګری ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان د ټولې آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندلی دی چې د حکومت مخالف مظاهره چاندي ځای پر ځای ووژل سي. انټونی بلنکن د جنوري پر 9 ABC ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارت توقایف د امر په دې اوسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل سي. انټونی بلنکن وویل امریکا په دې اړه وضاحت غواړي چې قزاقستان ولې د خپل کورنۍ تاوتریخوالي کابو کولو لپاره ضرورت درلود چې د روس په مشرۍ امنیتي ځواک وروغواړي. په عین وخت کې د قزاقستان چارواکو د جنوري پر 9 وویل چې د پرتشدد احتجاج کابو کولو لپاره یې په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6000 کسان نیولی دي. قزاقستان دیرس کال وړاندې د ازادۍ له اخیستلو راهیسې داسې احتجاجونه نه دي لیدلي. دا احتجاج لومړی د جنوري پر 2 د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد راپورته شوی او وروسته یې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا بریوال کاکړه وردل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمې موضوعاتو رپورټونه درورو. د خیبر ضلع د یوې امنیتي ودانۍ دننه د ډزو په یوه پېښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې ډزې یو سوبېدار کړي، خو ځینې نورې بیا وایي چې دا سرتیري یو پخواني وسلوال ویشتلي وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان هم په وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. یو شنونکي وایي ټي ټي پي د افغان طالبانو بری ته په کتو حملې تیزې کړې دي.
څنګه طالبانو ته فتح حاصله شوه او که مونږ هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کېدای شي چې مونږ لپاره څه موقع یا څه سپیس میلاو شي.
او د سوات د کانجو ټاونشپ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دوی مهمې مسلې ورحل کړي.
کم از کم په دې ټاونشپ کې 4000 خلک اوسي. زمونږ غټه مسله د سوی کېستا، دویمه غټه مسله د چار دیواری، زمونږ چار دیواری نشته.
میرې د مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم مولنه موضوع د خیبر ضلع د یوې امنیتي ودانۍ دننه د ډزو په یوه پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پرونۍ پیښې څرنګوالي په اړه متضاد اطلاعات دي. یو چارواکي پرون مشال اډو ته وویل د پوځ یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې ځان هم وواژه، خو په شاکڅ کې د ودانۍ دننه درې سرچینو مشال اډو ته وویل چې یو پخواني وسلوال پر پوځیانو ډزې وکړې او څلور سرتیری ووژل. دې سرچینو زیاته کړه چې په هغه ودانۍ کې د پوسټ تر انتظام لاندې د بیا تعلیم او بیا روزنې مرکز دی چې پکې پخوانی وسلوال ساتل کیږي او تر فراغت وروسته په ټولنه کې عادي ژوند تیروي. پوځ لا د پیښې په اړه سنې دی ویلي. د پامیر ساحل رپورټ.
چارواکي او سرچینې وایي په قبایلي سیمه خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوځ د یوه صوبیدار په ګډون څلور سرتیري وژل شوي دي. په خیبر کې یوه سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط پرون مشال راډیو ته ویل پیښه د جنورۍ پر 9 په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ دننه د پوځ تر واک لاندې برخه کې شوې ده. دوی ویل په هغه ځای کې د پوځ یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پیښور کې د کمبایند ملټری هاسپټل یا سی ایم ایچ یو چارواکي تایید کړه چې روغتون ته د څلور امنیتي سرتیرو مړی وروړل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو پیښې لامل او موخه څه وه، خو ځینې نورې سرچینې وایي چې دا پیښه په امنیتي ودانۍ کې دننه په هغه مرکز کې شوې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمیر اسلام پاله وسلوالو ډلو غړي ساتل کیږي. د هغه ودانۍ دننه درې مختلفو سرچینو مشال راډیو ته ویل په مرکز کې دننه یو وسلوال څلور پوځیان ووژل. دوی وایي د پوځ تر واک لاندې هغه مرکز د بیا تعلیم او بیا روزنې لپاره کاریږي چې ورڅخه تر فارغېدو وروسته پخواني وسلوال په ټولنه کې عادي ژوند پر مخ وړلی شي، خو سرچینو دا روښانه نه کړی شو چې آیا هغه کس له سرتیرو څخه وسله واخیسته او بیا یې ورباندې ډزې وکړې او که نه وار له مخه یې له ځانه سره وسله لرله. مشال راډیو په خپلواکه توګه د چارواکو او د سرچینو د څرګندونو تصدیق نشي کولای ځکه چې خبریالان هغې ودانۍ ته د دننه ورتګ اجازه نه لري. په هغه ودانۍ کې د مرکز ترڅنګ د لیویز دواک سرتیری پولیس او پوځیان پاتې کیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر اس پی آر چارواکو هم د دې رپورټ تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د خیبر د پولیسو مشر عمران خان پرون مازیګر مشال راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنورۍ 9 پیښه د پوځ داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
اوریدونکو، تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په دې وروستیو کې په دې هیواد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې بریدونو کې هدفي وژنې، د سړک غاړې بمونه او له پاکستانی پوسټ سره د دوی مخامخ نښتې شامل دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې مشران یې د غنو وسلوالو په بدرګه بلا بلو کلو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوي کوي. دا په داسې حال کې چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستانی طالبان له زندانونو خوشې شوي چې د تیر افغان حکومت په وخت د افغانستان په جیلونو کې ول. د ټي ټي پی د بیا فعالېدو او د دوی د حملو زیاتېدو لوی وجه څه دي؟ دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې وو.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په نهمه د پاکستان حکومت سره د وی میشتې اوربند ختمېدو وروسته 15 بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 حملې کړي چې 902 کسانې پکې وژلې دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی، خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوي وو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څېړونکي او د پاکستاني پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دې حملو د زیاتېدو یوه لوی وجه د تیر کال اګست په 15 د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول خي چې د هغه په نا پاکستاني طالبان د همداسې کولو لپاره هڅه ولې دي.
دا وکتل چې را چې څنګه طالبانو ته فتح حاصله شو او د هغه ځینې غیر ملکي چوکونه ووتل او د طاقت په ذریعه باندې دغه بری عمن ته نو کومنګ هم طاقت او زور تلاش واچو نو کې دی شي چې موږ پارم سموقا یا سپیس میلاو شي. تم دغه دا چې خپل طاقت او یو پوزیشن اف سترنګ تلاش کوي چې خبرې ترې کیږي دغه هم کیږي یا بل حکومت په دې مجبور کو چې هغه موږ سره د خبرو اترو لاره یا موږ له سپیس راکړي. تم وجه دا کیږي چې د افغانستان د حکومت توجه چې کوم خپل ځان مستحکملو او منولو د پاره وو نو دا وی توجه هم سرحداتو ته کمه وه.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوی د نومبر په 9 د وی میشتې لپاره جنگبندي اعلان کړی و، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غزید. له هغه وروسته ټي ټي پی حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوز ویان بابر افتخار د جنوري په 15 په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې پاکستانی پوز په قبایلی ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پی ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، ټي ټي پی څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولای شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وای افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پی په قبایلو کې خپل سیمو ته واوړي.
تاسو نه بریښي چې افغان طالبان دی ټي ټي پی پر خلاف پراخ عملیات پیل کړي یا د هغوی د وتلو دپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو دغه عناصر چې په افغانستان کې دي دوی داسې حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پی پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلای دا ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوز څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلی سیمو کې عملیات کړی دي. وروسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد وو چې د پوز په ونه په مرسته 9% قبایلی سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پی و پاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نور ولی مسعود بیل شوی ډلې بیا په ټي ټي پی کې راغونډ کړي او اعلان وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي. د د دوی سره هغه په زرګونه پاکستانی وسلوال هم ملګری شوي چې د اګست په نیمه کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دغه هیواد له زندانونو خوشې شول. په دې وروستیو کې د دغو وسلوالو پر ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوي چې مشران یې په مبینه ډول د ځینو قبایلي ضلعو په کلو کې خلکو ته ویناوې کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اتنه بجې. مشال ریډیو دا اوریدونکو د پنجاب حکومت اعلان کړی چې په یوه اونۍ کې درنه به په دې اړه پلټنې وکړي چې په مری کې د واورې او یخنۍ له کبله خلک څنګه ولې په خپلو موټرو کې مړه شوي ول. دا له هغه وروسته ده چې د پنجاب اعلی وزیر پرون دې سیمې ته ورغلی و. د پنجاب حکومت په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې د ذمهوارو په ډاګه کولو تر څنګ به د ښو انتظاماتو باوري کولو لپاره مری ته د ضلع حیثیت ورکوي. د جنوري پر اومه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي ول. په دې اړه نور حال له ګوهر مسید اورو.
د پنجاب حکومت په سیلانیزه سیمه مری کې د واورو او د یخنۍ د وجې نه مړه شوي 22 سیلانیانو او هلته چې کم خلک په دې حالاتو کې گیر شول په دې اړه یوه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړله. د جنوري په 9 نیټې باندې د پنجاب حکومت له اړخه خپره کړي یو نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې په مری کې د واورې د وجې نه کم حالات پیدا شوي دي. په دې اړه به 15 کسیزه کمیټي کار کوي. په دې کمیټۍ کې اډیشنل چیف سیکرټري پنجاب ظفر نصر اللہ، سیکرٹری حکومت پنجاب علی سرفراز، سیکرٹری حکومت پنجاب اسد گیلانی، اے آئی جی پولیس فاروق مظہر شامل دی او د پنجم کس ټکنبا رستو کیږي. په نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې تحقیقاتي کمیټه به په اوو ورځو کې دننه تحقیقات مکملوي او بیا به رپورت وړاندې کوي چې په هغه کې به دوی د دې خبرې تعین کوي چې دا حالات ولې پیدا شول. په دې کې د چا غلطي ده او چا خپله ذمہ داری نه ده پوره کړې. په بل اړخ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 9 نیټه باندې د مری دوره وکړه او په هغه نه پسې په مری کې کارکونکو د انتظامیا اعلی چارواکو سره یو غونډه وکړه. د غونډې نه پس یو خبری بیان جاری کړی شو چې په هغه کې دا ویل دي چې د جنوري د 3 نیټې نه تر 9 نیټې پورې مری ته 1,25,000 ګاډي راغټ شوي وو. په ریپورت کې دا هم ویل دي په مختلفو 14 ځایونو کې غټه غټه ونه راماته شوی دی چې د هغه په وجه باندې روډونه بند شوی دی. د ریپورت تر مخه تر اوسه پورې د مرینا 21,000 گاډي بهر وستل شوی دی. د جنوري په 9 نیټه باندې د پاکستانی فوج ترجمانې ادارې ISPR هم یو بیان خور کړی دی چې پکې ویل دي چې ټول مرکزی سړکونه د ټریفیک او د گاډو د پاره خلاص کړی شوی دی. د جنوري په 9 نیټه باندې د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د جیو ټی وی انکر سلیم صافی سره په حجره پروګرام کې ویلی دي چې د جنوري 10 نیټې ماخام پورې به مری ته د خلکو تګ باندې پابندي وي. د حکومت کوشش دی چې په کم کم ځایونو کې سیلانیان گیر دي چې هغه ته امداد ورورسیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو د پاکستان حکومت وایي پرون یې حمله مری څخه د سیلانیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړو. د خالی شنبه پر ورځ چارواکو ویل په مری کې 2 سیلانیان په لارو کې د بند پاتې کېدو او سختې یخنۍ له وجې مړه شوي. د خیبر پختونخوا د سوابۍ اعجاز خان هم له خپلو 5 ملګرو سره هلته په چکر تللی و چې په باورین طوفان کې بند پاتې شو. دی وایي شاوخوا 1.5 ساعتونه په موټر کې تیر کړل او له زخت کړا و تیر شو. زمونږ خبریال زلان یوسفزي له اعجاز خان سره مرکه کړې. راځئ چې پر هغوی او نورو د تیر شوي حالت په اړه ورڅخه واورو.
اول را سره خپل نوم او تعارف د کم ځای د کلی نوم.
زجید پرمولوی ما اجاز منوم دی او بس مری ته تلی او ډیر زیات چې کم نه پساو شیو او ووري وی تقریبا 24 غنټو کې موږ دومره مزل کړو لګه دې زنه یو کیلومتر دوا مزل مون کړو
دغه کیسه را توک چې څنګه گیر شو او الته کې مسور وځي تیرې کړې
یاره جی مون خو تقریبا سو چې لړونو دوه بجو لور رسیدو بیا مونږ د مارګرو وی وی مال روډ ته زو گاډي مونږ ودرولي والته سیټ ته مو درو ځکه چې
دروازه دوه بجو ل
او جی بر خاتینه شنو بسلته یو ځکه سیټ ته پارکینګ وغه کې مو درو روډ غاړي ته نو جی مونږ مال روډ نیمه ته رسیدو نو حالات ډیر زیات خراب ور ډیر زیات غورځیده نو مونږ دغه زین را واپس شو پاغه ځکه چې کم نه نو ډیر جینا کم به وشه شو نو مونږ خپل یارم واغستو نو بس مونږ واپس رالو جی واپس رالو گاډي کې کیناستو کور راتلو واپس بیا مون پلار کې پساو شو وره ډیر زیاته وارش وو روډونه مکمل بندو نو بس تقریبا 32 غنټه مونږ په ګاډي کې دنه تیری کړی دي
مری کې مو پوټل کې شپاو نکړه
په هوټل کې شپه کول خو یو ځای کې مو تپوسو کو نغیرات 10000 روپے وی بل ځای کې تپوسو کو غیرات 20000 روپے وی نو بس دوره پیسې ویم نه دي مرګرو سره نو بس مونږ خو ویچې په مزه مزه به مونږ د شپې شپې وزو
څو کسانو
مونږ جی سره زما شپږ کسانو
پیو گاڑی کی دا تاسو چوي چې جنہ کې به وشه شوین دغه څنګه به وشه
دا خو مونږه دی غړی تلو غي واپس راتلو چې واپس راتلې تقریبا سدری جنہ کې وینو یو ته غرزی د بیا مونږه اغي پخپل مونږ ته وی چې مونږ سره خپل پو کې مونږ را واغسته وغي لو تلیم علی مغلو بیا گاڑی ته گاڑی ال تشټاټو لاړو اغي سغي ته وردن نکړه ګرم گاڑی نو بس اغي خو بیا لک طبيعت صحیح شو مونږه ترالو خو لکه ماشومانم ډیر چې کم نه په تکلیف کې وو او جنہ زنانم ډیر بیا په ټولو کې ډیر زنانه به وشه پرته وی چا ول تلیم مغلو چا ورته ډیر لګولوي خو لکه ډیر بور حالات
تاسو دا دو دیرش گھنٹے دیرش ودرش گھنٹے تو چې موږ په لار باندې تیر کړی دا شپه مو څنګه تیر کړ په کوم شپه باندې دا خلک مړ دي دغه دیرش ټول شپې دا کیسه راتاو کې
یاره شپه خو موږ داسې تیر کړ و چې مارګرو ته ما وې چې ودکی ګو بنځه کې شیشې مو کاته کول نو وره با چې کوم نه زمون گاډي ځان نه راتله نو بس گاډي به سٹارټ کو لک سات پس په دروازه کول او کړ بیا به چې کوم نه نو کپڑے لا پانه گاډي وچو دن نه تا ټول گاډي زمون دن نه تم لوند وسم لا وب پکې دي او ټول شپه په بدک حساب سره تیر کړل د ګنټه خو به یو مرګري کو بیا باغ ویښ شو بلګ مرګري د حساب سره او دا کم کسان چې مړ شوی دي د خو مثال په تور وره ډیر وو ساړو ټول بس د شوی شیشې ځان پسې بار کړی دي ګاډي در بمپر پورې غون په وره کې پټو نو سلنسر بند شي بیا خامخا ګیس ګاډي د دن ناراضی دغه سره به وښ شو خلاکو
تاسو څنګه شپه تیر کړل غم در سره وسو یره در سره
یره غم خورا سره دا و چې په دې 32 گھنٹوں کے مونږ گھنٹہ آرام نه کړو بس نو پکې سخړلې دي نو پکې سسکلې دي خو بس یو ځای تلړو په 400 روپے مونږ ته یو کپ چای ملاوي دا نو مونږ ځان لبیا دا غزنه چای مې راوړلو
نه دا شپې خبره کوکو سونه وره ورې دل وستا سو گاډي سونه په وره کې پټو
یاره زمونږ گاډي درې پټه په وره کې پټو د پاسه به پراته وا او داسې سیډونو ته دروازو ته او ټیرونو خو پکې مکمل پټو لکه ټیرونو زمونږ د گاډي نخ کارې دل
ځنې خلک وی چې ونه مرا پرې وته وي
ونه خو زمانه یو گاډي مخ کې باندې ونه را پرې وته و ډیر غټه ونه واغه بالکل چپلیخ کړو خدا کار خو چېږي کې کسان نو انور داسې ډیرو کې وو چېږي کې لکه کسان مړ شوی دی ونه پرې پرې وته دي زما خپل په گاډي باندې ونه را پرې وته خو لکه ماته وره نه ولر کړو نقصان ډیر نه دی کړی
وړه ونه وا
وړه ونه وا او په دغه لار باندې چې په مونږ کوم ځای کې پساو شي وغه ټوله بس ونی ونی وي
دا وری سره توپانو مو واوا
اوا ډیر زیات واو بالکل عوام وا او ووره چې کوم نه نو در ساره پورې درېدل نه
تاسو له یخ نه کېد ساړل نه کېدل
یاره ساړل جوړ نه کېد خو بنینونه او ځان سره ډبل ډبل سامان وړو نو هغه بس یو خو چې کوم نه نو سلام دیدل بنو باندې ګټه وشتل بیا به بس ډیر تکلیف راته ملاو شی او
ستا خو کې نور گاډي وو کنه یوازې ته وي
یاره ډیر گاډي کم سه کم د 2000 د پاسه گاډي چې هغه کې پېملې والم وو
تاسو مرګورو کې خو څوک به وشي را به وشي نو
نه جنه زمونږ مرګورو کې یو کس نه به وشي شوی
او تاسو سره خو شا گاډو کې چې کوم نور تاسو سره مخ کې ورستو گاډي ګیرو بیا خو تاسو سار براوت یې گاډي به مو کتلې پاغه کې خیر خیریت وو
یاره جی دا سه الاتو هغه کې چې څوک بار نشو راوته ولې چې بار بار راوته نو لم دې به وره راوړي دې بس څوک خبر گاډي نه بار نه دی راوته بیا چې آرمي والرالو لارې کولاو کړنو بیا چې کم نن خلکو باندې داسې شتابه وي کې بس د اختر غرواز ده ټول خلک خوشاله دي بس اری سړی به دا کوشش کوي زو د دې ځای نه وته
او تاسو سو خبر شو چې خلک هم مړي
یاره جی مونږ ته سار پتو لګیدا
دغه دیرش و دیرش غنټې کې تاسو لو ځای انتظامیه چې کوم وا یا پولیس یا ټریفیک پولیس یا ریسکیو والا تاسو سو راغلی نه
یاره زمو خالي سوک نه دی راغلی چې سار شون او دغه کسان چې مړو دغه ریسکیو والا تلی دي بیا تقریبا 12 11:30 بجې چې آرمی رااله او ریسکیو والا پولیس او دا ټول خلک راغی لارې کولاو کړی
تاسو تر مخکې نه دا معلومات نو چې په مری کې دا وره بدون ډیر وریږي چې موسم مو کتلې وي او دا پتر ته لګیدلې وي چې را تک نری په کار په دې حالاتو کې
یاره جی مونږ ته زغه پړم بیزل تلې او ما ته خړو پته نه و خدا مرګری تلې وغي چې لکه دور وره نه پری وځي نو دا خو الته چم کم کسانو غي مو چې لکه دا پړم بیزل دور وره پری وته دا کې مری کې
د صوبای د اجاز خان خبرې مور دی دی او پنځه ملګری مریتا چکر ته ورغلی و چې د واری په طوفان کې گیر شول. لموري سره زلان یوسفزی مرکه کړی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د خیبر پختونخوا د سوات په کابل تحصیل کې د کانجو ټاونشپ اوسیدونکي وایي د دوی سیمه له بنیادي سہولتونو بې برخې ده. دوی پرون یوې خبري غونډې ته وویل کانجو ټاونشپ د ملکن ډیویژن تر ټولو لویا او اولنۍ رهایشي منصوبه ده، خو بیا هم یو شمېر ستونزې لري. دوی زیاته کړه چې حکومت باید دوی مسلې حل کړي، ګنې مجبورن به احتجاج پیل کړي. دا چې حکومتي چارواکي د خلکو د غوښتنو په اړه سوای د بده خپل خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې وو.
د ضلع سوات کانجو ټاونشپ اوسیدونکو اتحادیه ټاون فلاحي اکشن کمیټي غړو په ګډه سوات پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې دیش کال وړاندې کانجو کې حکومت رهایشي منصوبه جوړه کړې وه چې پکې اوسیدونکو ته هر قسمه بنیادي اسانتیاګانو ورکول لوزونه هم شیول، ولې هغه لوزونه هم داسې پاتې دي. د اتحادیه صدر رحیم شاه وایي چې د مسلو حل کول لپاره هلې ځلې شروع کړي او ستونزې به چارواکو ته رسوي.
په ټول پاکستان کې چې کمزې ټاونونه یې نو په هغه کې داغه یو ګېډي زمنګ د ټاونشپ اولاره دي. په دې میاشت دوه درې کې زمنګ د ټاونشپ نه دنیا موټرې وتختولې شوې، موټر سایکل روزانه تختولې کیږي، نور واردات پکې کیږي، نه زمنګ دیوال نشته. منګ جی د ډېر مجبورینا منګا راپاسي دو یو شپږتم میاشتې مخکې او منګا د ټول ټاون د ریزیډنت سره د اوسیدونکو سره مشوره وکړه چې یار منګ دغه سه یو کمیټي جوړو. دا کمیټي به د دې لپاره چې دا دفتر والا به کار نه کوي، موږ به د دینه کار حلو او کم مسائل دي، که د بجلی مسله ده، که د چا د روغې جوړې مسله ده، دنیا خبرې راځي، نه موږ به دا کمیټي والا به ځي دا مسلې به حل کوو.
د ټاونشپ اوسیدونکي ډاکټر احسان الله چې د ټاون کمیټي چیرمن هم دی وایي چې د ټاون اوسیدونکي حکومت ته د اوبو، بجلی، ترقیاتي کارونو باقاعده ټیکس ورکوي. د ټاون سړکونه خراب دي، نور سہولیت د نش برابر دي.
په دې کې ټول سوشل خلک ته اکثر ریټایر افسران دي او یا هغه خلک چې ورسیز خلک ته دلته ځان له کورونه جوړ کړی دي او د سکون د پاره راغلي دي. اوس کم از کم په دې ټاونشپ کې 4000 پلس ماینس خلک وزي او په مخه پکې نور آبادی. زمنګ غټه مسله د سوی گیستا، زمنګ دویمه غټه مسله د چار دیواری، زمنګ چار دیواری نشته، زمنګ درې غټه مسله د ایس ڈی ڈی اے د پرمننت د پی ڈی ده چې زمنګ پرمننت پی ڈی نشته.
د کانجو ټاونشپ مسلو پاړه مو د ټاونشپ پروجیکټ ډایریکټر حمید خان چې ورته په ارزي توګه دغه څوکۍ ورکړای شوی او د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر هم دی، پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې د اوبو او صفایي نظام برابر دی، خو بیا به هم په دا اړه هدایت جاری کوي. دوی د سویګي استشوالي پاړه وویل چې په الحال د مرکزی حکومت لخوا په کنکشنو پابندي ده. دوی وویل چې د ولس ستونزو په اړه به د ذمہوارو سره خبرې کوي او د ټاونشپ اوسیدونکو مسلې به حل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
Thank you.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوی دی. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل. پیښه د جنوري پر نهمه په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د پوز تر واک لاندې و. پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار د جنوري پر نهمه نیټه د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي دې سیمې ته سفر وکړ. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري پر اوومه نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 2 سیلانیان مړه شو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابري اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي د جنوري پر نهمه په یو سبسوي پیغام کې وویل چې له ایراني چارواکو سره یې لید کاته مثبت وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیون ډالر ورکړی دي او چا وایي دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند اژغورنې پر چارو ولګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د ټولې آبادۍ تر نیمایي زیات خلک د بشري مرستو ته اړتیا لري. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وای د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندی چې د حکومت مخالف مظاهره چاندي ځای پر ځای و جلسي. انټونی بلینکن د جنوري پر نهمه ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې ویل چې د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توکایف د امر پر دې اوسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل شي.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل او سببلا موجود قزاقستان چارواکو ویلي د حکومت پر ضد د پرتشدد احتجاج قابو کولو لپاره پر امنیتی عملیاتو کې نږدې 6000 کسان نیولې دي. په داسې حال کې چې قزاقستان دیرش کال وړاندې د ازادۍ لاخستلو راهیسې داسې احتجاجونه نه دي لیدلي. دا احتجاج لومړی د جنوري پر دویمه د هیواد په لویدیځ کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد پورته شو، خو وروسته د هیواد نور برخو ته وغځېد او اوس پکې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې هم کیږي. د نوریاس نوری په رپورت کې تازه صورتحال اورو.
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لږ تر لږه 6000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 10 کلونو کې ساری نه درېدلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 5,999 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقیف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 رئیس له کله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لږ تر لږه 134 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چای په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمال دینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قماندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یو ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سولساتي ځواک او قمندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو لپاره خېدو سره په یو وخت د روسي په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثره د روسي دي قزاقستان ته استولې دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسیه ورڅخه فضا ته د توغندیو د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو شمیر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر څلیرش تلویزیونی چینل د یک شنبې د ورځې د راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یک شنبې په لویدیځو دو ښارونو ژانوزین او اقتاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په دوهمه د تیلو د بیو د بېسارې لوړېدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نورو برخو ته په چټکۍ خپاره شول. وروسته دغو اعتراضونو بله بڼه غوره کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبې ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درینی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو لړپوړی پلاوی په تهران کې له ایرانو چارواکو سره لیدو کاته او خبرې کړې. دوی وایي دا لیدنې مثبتې وي او هیله مند دي چې ښې پایلې ولري. دا پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ هلته تللی دی. طالبان د تیر کال د اګست پر 15مه پر افغانستان واکمن شول، خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد لا هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د صالح محمد صالح په رپورټ کې تفصیل ورو
راپورونه وای ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرنی سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد وو. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمنی خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې رغون کې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبې په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو د ایران په اسره ایران خبری ویب سایت کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی وو چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی وو چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دوړو لوریو لخوا رد شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرتورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او د پاکستان افغانستان ته مال وړونکي وایي د پاکستان دولتي بانک یا سټیټ بانک چې ورته د دوړخیزه تجارت لپاره کوم نوي شرطونه ایښي دي دغه پوره کول دوی ته ګران دي. د دوی په خبره سټیټ بانک ورته ویلي له پاکستان چې کوم مالونه افغانستان ته وړي نو له هغې خوا به یې پیسې ورته په بانک کې لیږل کیږي. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو له واکمنېدو وروسته بانکي نظام ګډوډ شوی او په زړه طریقه هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. ځایي چارواکي وایي دا مسله یې له خپلو مشرانو سره شریکه کړې ده. د فرهاد شینواري رپورټ.
په
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي اکسپورټران یا صادرونکي وایي چې د پاکستان سټیټ بینک ورته د دوه طرفه تجارت لپاره نوي شرطونه ښودي او دا پوره کول ډیر مشکل کار دی. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ نه پس د بینکونو نظام هم ګډوډ شوی او په زړه طریقه باندې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، نو دې سره پاکستانی پورتران صادرون کی ډیر مشکل سره مخ شوی او په کاروبار اثر پرې وتلای. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ واحد شینوار مشال ریډیو توای
مطلب وو ټی ټیم بند افغانستان کې چې کله دا طالبان حکومت راغله نو ټی ټی بند شوی، بینک ټو بینک ټی ټی چې کوم نه غنشي او دویم په کاونټر باندې چې کوم نه بینکونه هغه بین شوی چې تاسو په کاونټر باندې ډالر نه اخلي، نو په دواړو صورتو کې چې کوم نه غنا اکسپورتران چې کوم نه هغه فامی نشی ایشو کولای، ځکه چې ډالر دوی ته په یو طریقه باندې دواړو طریقو باندې بند نشی راتلای. بل بینک والے چې تاسو به دا سکړی چې امپورټر با په تورخم بارډر باندې ډالر راکی باسي افغانستان نه، کسٹم کې به انټری کوي، کسٹم والا با لیټر ور سره جوړی چې دا ډالر په بارډر باندې راکراس شو، دا فلانی امپورټر راوړ او فلانی اکسپورټر ته جمع کړي، نو دا سر څوک اخشته شي، دا دا خدام څوک نشي کولای، دا یو دوی یو داسي پالیسی مطلب ډیکلیئر کړي چې داسي بکړي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی مشر جابر خان وایي چې موږ افغانستان سره په قانوني طریقو باندې تجارت کولو ته تیار یو، خو چې قانوني طریقو لپاره کوم سہولتونه پکار وي باید لومړی هغه راته راکړل شي.
نزونګي چومغه زړه په زړه یک چې کوم قانون 2014 نه اسګدار کومه پالیسی و هغه پالیسی باندې روانو، بس ما سیستم باندې روانو دستي دوی مخک مونږه د 2014 نه په پاک روپیس کې کول دوی چې دا غیر قانوني ده او هغه نه پس بیا اسګدار په ډالر باندې کې ایڈوانس پیمنٹ باندې، نو بس مونږ ورته چې بالکل صحیح ده بیا په ایڈوانس پیمنٹ باندې کا. نو اوس چونکی اوس په افغانستان کې بالکل بدا سر توه ایم چې هیڅ درک خپل خلکو چې کوم چا خلکو بینکو کې پیسې پرتی وي هغه لم اخیا چې لزور نه زیات نور کی. نو چونکہ افغانستان کے حالات اس بالکل ٹیکنری بینک سسٹم یا بالکل صحیح با مونگ اور سارا سسٹم نشتا ہے، نو چکل دا بینک کو سسٹم صحیح شی بالکل مونگ ٹیٹے تم تیار مو کاروبار آگا طریقہ من دیکھ چکم من دی حکومت خواہ گئی کو چگا سہولت خو مال تا موجودی.
په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکی تحسین الله وای چې مونږ د پاکستانی اکسپورټرانو یا صادرونکو دا ستونزه خپل لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او دوی به پرې سټیټ بینک افسرانو سره خبرې وکړي. او مونږ په تورخم کې د جنوري په 8 نیټه د اکسپورټرانو یا صادرونکو سره یو غونډه هم کړي او د دوی ټولې غوښتنې او اندېښنې مو ځان سره په ریکارډ راوستلې. د تورخم د کسٹم د دفتر د ریکارډ تر مخه پخوا به د تورخم په دروازه پاکستان افغانستان ته څه باندې 800 ګاډي تلل، خو اوس پرې اکسپورټ یا صادرات راکم شوي او د ورځې خواوشه 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. سوداګر وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره په تورخم باندې لګول شو محدودیتونو له امله افغانستان سره د پاکستان اکسپورټ یا د صادراتو حجم را کم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان په ننګرهار کې میشت کوچیان په دې ولایت کې د مالونو د څلځایونو نشتوالي او لوګدې وچکالۍ سره ټکوي. دوی وایي په تیرو دوو لسیزو کې ډېر څلځایونه د زورواکو لخوا غصب شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې څلځایونه یې له غاصبینو وګرځول شي. بل لور ته د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی د کوچیانو د ستونزو حلولو په هڅه کې دي. نور حال زمونږ د خبريال په دې رپورت کې
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچیا وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امین جان ده او مې مستا خو وږی دي، نه مال جایسته، نه د څاروایه څر جایسته. بس دا ټاپو کې پراته یو، هغه واړه باندې د خلکو واله سن کاریګانې چې جوړې کړې، موږ بس دا سیند غاړې سره پراته یو. نه الله ایلې ته
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچیا وایي پخوا به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولې، خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خو دا ده چې بندونه را نواسي، دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي، سیمې خارداري تیر، زموږ مالونه را ایسار شول ټول په افغانستان کې، او هغه ځایونه چې سړځایونه وو، هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې، هر څوک شارکونه شو، چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سرځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,030 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,030 هکتاره پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو، او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولی شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه را وګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل وروستي رپورت کې په نړۍ کې د خبریالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په رپورت کې د خزینه خبریالانو د مشکلاتو یادونه هم شوې ده چې وایي د خپل مسلک له وجې له ځورونو او خطرونو سره مخامخېږي. دا چې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت د هغوی د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي، دا پوښتنه مو د پاکستاني خبریالانو او د دې هیواد د حکومتي چارواکو مخې ته ایښې ده. ځوابونه یې د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې وو.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې خزینه خبریالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر 6 د خبریالانو په اړه په یو جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبریالانو په 3 کې 3 برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوي دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نټورک د 2018 کال له رپورټ سره سم هغه هیواد د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبریالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې ښځې په خبریالۍ کې شاته پاتې دي چې ځورول کېږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی، یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی. امبر خیری دی، دوی آف آف ایر کړله. اسما شیراوی لپاره چې دی د وفاقي وزرا چې کوم دغه وکړ، افسوسناک خبره دی. دا خو د پرایم منسټر لپاره دغه دی چې هغه نوټیس واخلي. موږ ډېر سترونګ سټنت اخستی دی، انشور سي د دوی سکیورټي د دوی لپاره.
شهزاده ذوالفقار وویل چې کله د خبریالې اسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سختې خبرې وشوې، نو دوی پر واټس اپ دغه لپاره یو ډله جوړه کړه چې ډیر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستانی خبریالې اسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خرابو اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکه کړې وه چې وروسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګیل په یو خبري غونډه کې د انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر په ټویټر د شیرازی د مقالې په اړه سخت غبرګون ښودلو. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دې د دوی خلاف تشدد او ځورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دستخط کړې وې، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پېښور کې خبریالې فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د ځورونې پېښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنگولی یو مثال دی.
دا ډیر آسان ټارګیټینګ هغه د پاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې هراسمنت کوي، خو چې کریکټر اسسینیشن وکړي بس هغه خپل بچوک شي کنه. یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډیر زیات خراب شوی دی، انتها پسندی
ډېر زیات شوې ده. په پاکستان کې د میډیا میټرز فور ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د ډسمبر په یو رپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د ځورونې ښکار شوې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د نور کار کولو گنجائش مخ کې هم وو او اوس هم شته، خو نو موري ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
د درې کالو د قانون سازي وګوره چې د خزینه د حقوقو د لپاره څومره قانون سازي وشول، او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو د لپاره چې کما قانون سازي شوی دا یا میډیا ته کما ازادي په پاکستان کې دی، نو زه خوایم چې دینه زیاته ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالیسټ اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منظور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او ځورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د ځورونې ځینې کیسونه رپورت کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبریالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموش شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبریالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پېښور په ډبګرای کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی هغو مرمت هم کوي. حماد دویش کلن دی، وای هر ډول رباب جوړولی شي. دی وای د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاره وي، خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه هم جوړولی شي. شرواز ترکزی دغه دوکان ته ورغلی او د رپورٹ یہ مکتا را لے گلے دے.
دو وشکلان حماد پر ڈبگرے کے خپل در باپونو پا دکان کے لگیا دے در باپ ٹٹوانو او یا ٹٹوگانو باندې سوان وحی. حماد او دد مشورور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابی روزگار لاهم نه دی پرېخه. نیک بابا خو یې وفات شوه، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا د نکانې د روزګار لپاره سبق پرې خوړو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګي دي کې شاتوت لګي دا سومم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته وره شوی دا غي علاقې لرګي دي کې کار کوي
او د لاندې له کول لرګي کې فرق سي بیا
نو دا چې کم لرګي د تور ولا زې دوه مغه کې وینزم زیاتی بلغه لرګي پوخي صفای دمونګه غزینه راغړو
دا لرګي ګران
یک تا ماشين کې دمون کټکو زنګ ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راوړو
تقریبا د 15000 روپو پورې دا به
سمپل رباب په درته جوړ کو خراب په
نرمواله به ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه چې دا وګومه جدید پنجه میں ٹاو گم نظم دا گوتے دا سکی چکم دے داغا کی زین زین وقت دی بنی پھلے امراخ کارا کی
رباب صرف جوڑن خنی دی کہ بیلنس ہم ددی ضروری چ بیلنس ددی ٹک وی نو والا رباب گگی
حماد وئی د دوی د لاسونو جوڑ رباب پونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي دی وئی زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی لورزی د رباب آرڈر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوی چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره رباب پونه خلی زکه حقی کی آواز د پختو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دول نه زیاتر د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتر اصل کې هغه چې د زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خر رباب شوک کوي
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورل غوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه دغه پوینه چې ټټوان و د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیر بم کٹے دا مین تارو نی دے تخ کراول وی دا بر پاس ٹٹو ورتا وی
یو دا واغی تم وی
یو آو یو دے تا وی دام بریج دیو دام بریج دے دا دا پاس بریج دا دا خکت بریج
بریج مانا پول
آو مطلب پول شانتی دے کنا
تارو نی پوچھا تی بس
حماد وی نیک بابا تا دا پاکستان دا پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارڈ هم ورکړی شو د ته خود ایوارڈ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دواړه لاسونه ورکړی دي لګولیاو